په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو مازیګرنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په لومړۍ خبري مجله کې زه سالی درسره یم. د کندهار پر وضعیت د راپور ترڅنګ دا راپور هم اوري چې د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د زندانونو وضعیت ښه سوی دی، خو تر هر څه مخکې د دې خبري مجلې خبري سرویس له اجمل انصر.
سیمایز چارواکی وایي چې په کندهار ښار کې له پرون غرمې راهیسې یو شمېر وسلوال مخالفین خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د بایومیټریک له سیستم څخه په ګټه اخیستنې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د وسلوالو له ورتګ مخه ونیسي. او د مصر پوځي واکمن وایي په هغه نښتو کې د لاس لرلو په تور به 190 کسان په پوځي محکمه کې محاکمه شي چې پرون رامنځته شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. سیمایز چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې له پرون غرمې راهیسې یو شمېر وسلوال مخالفین خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د کندهار والي توریالي ویسانن خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه 14 تنه حمله کوونکي وژل شوي، و تنو ځانونه الوزولي او 4 نور نیول شوي دي. توریالي ویسا څرګنده کړه چې د کندهار پر هوټل او د ملي امنیت د کشف په څنګ لا هم 2 تنه حمله کوونکي خپل مقاومت ته دوام ورکوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. په کندهار ولایت کې د میرویس روغتون مسؤلان وایي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 15 تنه وژل شوي او 46 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 2 په ټپیانو کې 14 تنه ملکي وګړي شامل دي. د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړي چې تېره شپه د کندهار ښار پر لوی ویالې میرویس مینه او حاجي عرب سیمو هم حملې شوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په کندهار ښار د وسلوالو طالبانو حملې د ولسمشر کرزي لخوا سختې غندل شوي او ویلي دي چې دا حملې د اسامه بن لادن د وژنې د غچ اخیستنې په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د بایومیټریک له سیستم څخه په ګټې اخیستنې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د مخالفانو د ننوتلو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سیستم له عملي کولو سره به د امنیتي ځواکونو لیکو ته د هر هغه کس ټولې ځانګړتیاوې او نښې نښانې ثبت شي چې غواړي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت وکړي. دا دغه را څرګنده کړه چې له بایومیټریک سیستم څخه به د مجرمینو په تعقیب کې هم ګټه واخیستل شي او د کمپیوټري تذکیرو او پاسپورټونو په ویشلو کې به هم دا سیستم ډېره مرسته وکړي. له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خلکو ته دا ژمنې ورکوي چې د شناخت پاڼې یا تذکیرې او پاسپورټونه به په کمپیوټري بڼه او نوي وویشي، خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي توانېدلي. د بلخ د ولایت د ملي امنیت ریاست وایي 2 تنه وسلوال مخالفین نن د سمنګان مزار شریف ور لویه لاره نیولې دي. د بلخ د ملي امنیت ریاست په خبر شوي اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو غوښتل چې په مزار شریف کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له دې کسانو سره شپږ مله وسلې هم نیول شوي دي او دا مهال دواړه نیول شوي کسان تر جدي تحقیقاتو لاندې دي. د خوست عامه روغتیا مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې په لشمانیا او ملاریا ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی. د خوست عامه روغتیا پر ریاست کې د لشمانیا او ملاریا د څانګې مسؤل ډاکټر طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دوري عمل په میاشت کې څه باندې 400 کسان په لشمانیا او ملاریا اخته شوي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې اسامه بن لادن په بټاباد کې له خپل کور څخه د القاعده د شبکې په ستراتیژیک او عملیاتي کنټرول کې فعاله ونډه لرله. امریکایي چارواکي وایي هغه شواهد چې پر اسامه د برید پر مهال یې د بټاباد له کوره ترلاسه کړي ښیي چې دا کور د دې تروریستي شبکې د کنټرول مرکز و. دا بیان وروسته له هغې خپور شوی چې امریکایي چارواکو د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي ځینې ویډیوګانې خپرې کړې. له دې څخه په یوه ویډیو کې اسامه بن لادن څرګندېږي چې په تلویزیوني چینلونو کې د خپل ځان په اړه خبرونه ګوري او په سونورو کې نوموړی د ویډیوي وینا تمرین کوي. له دې سره د بټاباد عام اوسیدونکي لا هم دا نه مني چې اسامه د دوی په ښارګوټ کې اوسېده. یو ځایي اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي څو چې امریکا د اسامه د وژنې ویډیو نوې خپره کړي، د دې ځای خلکو ته به ګرانه وي چې ومني په دې کور کې امریکایانو اسامه بن لادن وژلی دی. د مصر پوځي واکمن وایي په هغه نښتو کې د لاس لرلو په تور به 190 کسان په پوځي محکمه کې محاکمه شي چې پرون رامنځته شوې. د شنبې د ورځې په ناوخته په مصر کې د مسلمانانو او ځایي عیسویانو ترمنځ خونړیو نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. دا له هغې وروسته چې په دې هېواد کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک رژیم رانسکور شوی تر ټولو خونړۍ پېښه وه. له دې پېښې وروسته د مصر صدراعظم خلیج هېوادونو ته خپل سفر لغوه کړ او د کابینې بیړنۍ غونډه یې راوغوښته. نښتې هغه مهال ونښتې چې د سلفي مسلمانانو یوې ډلې د قاهرې په لویدیځ کې یوه کلیسا محاصره کړه او غوښتنه یې کوله چې هغه ښځه چې د دوی په وینا له عیسویت څخه اسلام ته اوښتي باید خوشي شي. دوی ظاهرا باور درلود چې دا ښځه به دننه په کلیسا کې بندي ساتل شوې وي. عراقي چارواکي وایي د شنبې په شپه د بغداد په یو زندان کې د جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د بغداد د امنیت ویان جنرال قسیم الموسوي ویلي په وژل شوو کسانو کې د القاعده شبکې یو مشر چې د بغداد په امیر مشورو هم شامل دی. د نوموړي په وینا دا کس په بغداد کې د هغو عیسویانو پر کلیسا د بریدونو له طراحانو څخه و چې د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې 50 تنه په یوه کلیسا کې ووژل. چارواکو ویلي د بغداد په دې زندان کې وروسته له هغې دا نښته رامنځته شوه چې یو بندي د زندان ساتونکو څخه وسله واخیستله. دې وروسته د زندانیانو او زندان ساتونکو ترمنځ نښته کې وتنه پولیس افسران او 11 تنه بندیان وژل شوي دي. ایټالیوي چارواکي وایي لږ تر لږه هغه 400 لیبیایي کډوال ژغورلي چې کښتۍ د ایټالیا په جنوب کې د لمپیودوسا ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. چارواکي وایي د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال پکې سپاره کسان ویریدلي وو او یو شمېر یې ځانونه اوبو ته غورڅولي و. دوی وایي په کښتۍ کې ټول سپاره کسان ژغورلي چې پکې یوازې 100 کسان سرسري ټپیان شوي. له هغې وروسته چې په تونس او لیبیا کې ناکرارۍ پیل شوې، د ایټالیا دغه ټاپو ته چې له افریقا سره نږدې پروت دی په لسګونو زره پناه غوښتونکي او کډوال وراوښتي دي. راپورونه وایي د بحرین پوځي څارنوال یو ویټ سیاسي فعالان د واکمن شاهي نظام د نسکورولو په هڅو تورن کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د بحرین د دولتي خبري رسنیو په حواله وایي چې د دې کسانو دوسیه هغه ځانګړې امنیتي محکمې ته استول شوې چې په دې هیواد کې د پوځي قانون د نفاذ له مخې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي له تورونو کسانو څخه په دې هیواد کې د اکثریت شیعه مسلمانانو څو مهمې سیاسي څیرو په ګډون 14 تنه دا مهال بندیان دي او پاتې و کسان د هغوی په غیاب کې تورن شوي. او د کویت دولتي رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نن نوې کابینه جوړه کړه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د اصلاحاتو د غوښتنې په ځواب کې د کویت پخوانۍ کابینه ړنګه شوه. د کویت صدر اعظم شیخ ناصر محمد الاحمد صباح په دې هیواد په 14 کسیزه کابینه کې د تیلو او سوداګرۍ د وزیرانو په ګډون 6 نوي وزیران ټاکلي دي. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې د کندهار له وروستي وضعیت خبريږي. نن په مشرانو جرګه کې د کندهار پر چارواکو د بیکفایتۍ تورونه پورې سول.
والی په کندهار کې د کاناډایانو د خواسته راوستل شوی او د دفاع اداران کاناډایان دي.
سور صلیب وایي چې په افغانستان کې د زندانونو وضعیت ښه شوی دی. د پاکستان د سپورت وزیر وایي چې له دې لوب څخه به
دا به مونږ اگینست ټیرریزم استعمالو.
د دې ترڅنګ نور مسایل هم تر شپږنیمو بجو پورې څیړو. نن یک شنبه ده د غوی یا سور تلسمه چې د میل اتمې سره برابر ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر دولتي تاسیساتو او ودانیو د وویشتو برید کوونکو له جملې یوازې 2 تنه وسلول دغه شیبه مقاومت کوي. کندهار والی له ځینو نورو چارواکو سره نن مازیګر په یوه کانفرنس کې وویل چې جګړه د دې لپاره اوږده سوه چې امنیتي ځواکونه نه غواړي چې ملکي کسانو ته زیان ورسیږي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پر دې مسله رپورټ لري.
په داسې حال کې د کندهار د ډلیزو بریدونو څخه څلور ساعته تیریږي چې لا هم دغه بریدونه روان دي او برید کوونکی پر امنیتی ځواکونو د سپکو وسلو او لاسی بمونو بریدونه کوي. د کندهار والی ډاکټر تریالی وساد د ملي او سرحدي پولیسو د کمانډانانو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې خبري اعلانو ته معلومات وړاندې کړه. د والی په وینا په ټولیز ډول پر ولایت ملي امنیت اولی حوزې او د عامه نظم د پولیسو پر کمانډانۍ د برید کوونکو شمیر وویشتنه وو. د په خبره د یاد شمیر برید کوونکو څخه څوارلس تنه د پولیسو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي وو. تنو خپل ځان ته چاودنه ورکړې او څلور تنه ژوندي نیول سوي. د والی په وینا د هغو څلورو ساحولو جملې نه چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي وې درې ساحې تصفیه سوي او د کندهار په هوټل کې دوه برید کوونکي مقاومت کوي او پولیس هڅه کوي چې دغه سیمه هم تصفیه کړي. د څلور سوه څلور میوان زون قومندان مل پاسوال محمد سالم احساس وویل جګړه د دې لپاره اوږده سوې چې امنیتي ځواکونه نه غواړي چې ملکی کسانو ته زیان ورسیږي.
او یګانه ځان چې په عملیات کې راغی چون دغه ساحې چې دښمن لغې نه ځان ته سپر جوړ کړی وو او لغې نه استفاده کوله هغه عمل منفعه ځایونه وو یا مارکیټونه وو. نو چون هلته ملکی خلک وو د ملکی خلکو د تخنیې په خاطر باندې زموږ په عملیاتو کې موږ په ډېر حوصله باندې په مخ باندې لاړو چې د دې نقطې نظر لیل او الحم موږ ملکی تلفات هم نه لرو او نظامي تلفات هم نه لرو.
چارواکي د تلفاتو په اړه وایي چې په ټولیز ډول شپاړس تنه ملکیان څلور ویشتنه نظامي زخمیان دي او څلور تنه نور وژل سوي چې پکښې یو ملکی او پاته درې نور نظامیان دي. خو د کندهار د میرویس روغتون مسولین وایي چې دوی ته پنځه تنه مړي چې دوه یې ملکیان دي او شپږ څلوېښت نور ټپیان راوړل سوي چې شپاړس پکښې ملکي وګړي دي. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین چې دغه بریدونه د بدر د عملیاتو یوه برخه بولي وایي چې تر اوسه شاوخوا یو سلو پنځوسو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر کسان د برید کوونکو په ډزو او یو شمیر هم د موټر بم په چاودنو کې وژل سوي خو د کندهار چارواکو دغه ادعا رد کړه.
د کندهار پر وضعیت مو رپورټ واورېدی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینو غړو له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کندهار په اداره کې اصلاحاتو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. دوی په کندهار کې د وروستیو ناکراریو یو علت د دې ولایت د چارواکو بې کفایتي او د ادارې ضعف ګڼلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو له پخوا ویلي و چې د کندهار په اداره کې بدلونونه راولي خو دغه تغیرات تر اوسه پورې نه دي راغلي. نور حل له کابله د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې اوري.
په کندهار کې د امنی قومندان وژنه د سلګونو زندانیانو تیښته او اوس په مهمو دولتي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو برید په دې وروستو کې د نامنیو پرله پسې هغه لویې پیښې دي چې په کابل کې اکثره سناتوران هم د کندهار د امنیت په اړه اندېښمن کړي او له دولت څخه غواړي چې د ولایت ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه هم بحث وشو او ځینو سناتورانو په امنیتي ارګانونو په ځانګړې توګه د کندهار په چارواکو سخت انتقادونه وکړل. دوی په کندهار کې د روانو نامنیو اساسي عوامل د دې ولایت د ادارې بې کفایتي او هغې ته د کابل د چارواکو نه پاملرنه وبلله. یو سناتور محمد داود حساس د کندهار د ادارې د ستونزو په اړه وویل
په کندهار کې اداره ستانه په دې خاطر چې کومندان د امنیت تقریبا میاشت کېږي چې په شهادت ورسره تر دا اوسه وزارت داخله یو کومندان هم نشي ورته پیدا کولی. یو امیر صاحب امنیت لیږلی دی، هغه ډېر د منطقې نابلده سړی دی. والی په کندهار کې د کاناډایانو د خوا سره راوستل شوی دی او د ده پیرهداران کاناډایان دي. دا اداره چې هر چا په خپل زړه جوړه کړې ده هغه اداره ده.
یو شمېر سناتورانو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت رئیس هم له دې امله ګرم وبلل چې د کندهار په ګډون د هېواد په نورو سیمو کې د نامنیو مخنیوي کې پاتې راغلي. ځینو سناتورانو وویل د کندهار امنیتي ستونزې باید د دغو چارواکو پر ځای په خپله له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یوې غونډه کې مطرح شي. خو ځینې چارواکي بیا دا ادعا ردوي چې په کندهار کې روانه ناامني د چارواکو د کمزورۍ له امله ده او وایي کندهار له سیاسي او پوځي پلوه یو مهم ولایت دی او له همدې امله د وسلوالو مخالفینو تمرکز هم پرې زیات دی. بلخوا د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت وایان زمري بشري وویل چې کندهار ته د یو نوي امنی قومندان په ټاکلو غور روان دی.
ډېر زمانه نه میگذره که قومندان امنی ولایت کندهار
دی وای ډیر وخت نه کیږي چې د کندهار د امنی قومندان په ویزان وژن کې حمله کې په شهادت رسیدلې. د کورونو چار وزارت مشرتابه د نوی قومندان د ټاکلو په هدف کار کړی دی. هڅه کیږي چې یو مناسب کس ورته وټاکل شي چې خپل دنده پیل کړي. د دې په اړه به زه وروستي معلومات ترلاسه کړم چې څو وخت ټاکل کیږي او څوک به وي. په دې اړه به خبرې وکړو، خو اوس کار پرې روان دی. د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د شنبې په ماسپښین په کندهار ښار کې په څو مهمو دولتي تاسیساتو حملې پیل کړې چې د پخوانیو بریدونو پر خلاف یې د اوږدو وخت لپاره مقاومت پکې وکړ. که څه هم په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سربیره په زرګونو امریکایي او کاناډایي ځواکونه هم پراته دي، خو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا هم وسلوال مخالفین فعال دي چې کله ناکله په ښار کې هم د بریدونو توانایي پیدا کوي. خو په دې ولایت کې د دولتي ادارو د کمزورۍ په اړه د خلکو له بیا بیا شکایتونو او په ځواب کې د کابل د چارواکو له ژمنو سره سره د دې ولایت په وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
افغان چارواکو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر دولتي ودانیو او تاسیساتو پرونی حمله چې نن هم دوام وکړ، د اسامه بن لادن د وژل کېدو لپاره غچ اخیستونکي حمله بللې دي. خو یو امریکایي لوړ رتبه پوځي مقام ویلي چې دغه حمله د وسلوالو طالبانو لخوا لکه څنګه چې یو اونۍ مخکې اعلان کړی و د پسرلنیو پوځي عملیاتو یوه برخه ده. طالبانو هم ویلي چې دغه حمله له څو میاشتو راهیسې پلان کړی وي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري د ټایم مجلې د مقالې او د یو افغان کارپو د څرګندونو په سند په یو راپور کې وړاندې کوي.
تایم مجلې په کندهار کې د طالبانو لخوا د وروستیو حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر حامد کرزی د وسلوالو طالبانو دغه پراخې حملې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د غچ اخیستنې حملې بللې او ویلي دي چې القاعده او نورو ترورستي ډلو چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په وژل کېدو سره یې سخته ماته خوړلې، د خپلې دغې ماتې د پټولو لپاره هڅه وکړه چې په کندهار کې ملکي وګړي ووژني او خپل غچ د افغانستان د بېګنا وګړو واخلي. د ټایم مجلې په وینا په کندهار کې د طالبانو د حملو او د اسامه د وژل کېدو ترمنځ اړیکې په اړه د طالبانو په هغې اعلامیې کې نښې لیدل کېږي چې یو شمېر جهادي ویبپاڼو کې خپره شوې ده. په دغې اعلامیې کې چې ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، طالبانو ویلي چې اسلامي امارات په دې باور دی چې د اسامه بن لادن وژل کېدل به د یرغلګرو په وړاندې روان جهاد ته په دې حساس پړاو کې نوی تحرک ورکړي. خو د ایساف لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د پرسونل مرستیال د امریکایي پلی سمندري ځواکونو جنرال جیمز لاستر وویل دا به د طالبانو لخوا د اعلان شو پسرلنیو پراخو عملیاتو یوه هڅه وه. سیاسي څارونکو ویلي چې دا هماهنګه حملې د طالبانو هغه وینا په عمل کې ثابتوي چې یوه اونۍ مخکې د پسرلنیو پراخو عملیاتو د پیل اعلان کړی و. کندهار په وروستیو کې د څو نورو مهمو پیښو شاهد هم و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې ښار له زندانه سلګونو طالب بندیان وتښتېدل او تر هغې وړاندې د کندهار د امنی قومندان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شو. جنرال لستر دغه راز یادونه وکړه چې طالبانو ویلي و چې په پسرلنیو عملیاتو کې به هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي، خو د هغه په وینا په کندهار کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتره ټپیان ملکي وګړي دي. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کندهار حملې له څو میاشتو راهیسې پلان کړی وي. کریس بیری چې د امریکا د پوځ په هغه جزوتام کې چې د افغان لوړ رتبه چارواکو د قتل د پیښو په اړه د څېړنې مسؤل دی، د ملکي څېړونکي په توګه دنده ترسره کوي، وایي د بن لادن وژل کېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي څو په دې کار سره خپلو فعالیتونو ته د نړیوالو ډېر پام راجلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته نظر څرګند کړ او وی ویل چې طالبان په دې ډول حملو سره غواړي وخی چې دوی فعال دي.
دوی کوشش کوي چې د اسامه د وړینې وروسته داسې وخی چې دوی لا هم فعال دي. د غچ اخیستلو مسله به شاید وي، مګر په عین زمان کې د دوی تر ټولو هدف دا دی چې د خپلو ملګرو یو کسانو چې غواړي په دې ګروپ کې شامل وي او د مبارزه دوام ورکړي د هغو روحیه جګه کړي تر اوسه پورې هم دوی په میدان کې ولاړ دي او جنګیږي.
امریکایي ملکی څېړونکي کریس بیری ټایم مجلې ته د اسامه بن لادن د وژل کېدو په ورځ وویل چې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان او عراق کې لوړ احضارات ونیسي، ځکه د بن لادن په وژل کېدو سره د حملو د زیاتوالي احتمال زیات دی.
ستاسو له پیغامونو نه
طالبان
د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د بخوا په پرتله د افغان زندانونو وضعیت په ښه کېدو دی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. مخفي عزیزي له کابله پر دې مسله رپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې د زندانونو په وضعیت کې خوالی راغلی، خو په دغه زندانونو کې بیا هم یو شمېر ستونزې موجودې دي. په کابل کې د سره صلیب نړیواله ادارې مشر ریتو سټوکر په ځانګړي ډول په زندانونو کې ډېرې ګڼې ګوڼې او خراب چاپیریال ته اشاره وکړه.
ما په افغانستان کې د نوې ملسیز په وروستیو کې هم کار کړی دی. په هغه وخت کې د زندانونو وضعیت ډېر له ستونزو ډک و. په اوس وخت کې د زندانونو د بیا رغونې په برخه کې پرمختګ شوی دی. شاوخوا 15 کاله مخکې د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو شمېره 5000 ته رسېده چې اوس دغه شمېره 9000 ده، او په خوشحالۍ سره چې د زندانونو ادارې په دې نه دي توانېدلې چې دغه ګڼه ګوڼه سمه اداره کړي.
ښاغلی سټوکر چې د یکشنبې په ورځ د سره صلیب او سرې میاشتې ادارو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې دا اداره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په ګډون ټولو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په دې برخه کې ټولې اندېښنې او سپارښتنې یوازې اړوند د چارواکو سره شریک کوي. د سره صلیب ادارې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغو زندانونو د بندیانو او کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګې کړې چې له ډېرو سختو شرایطو لاندې ساتل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر نورې ادارې هم دا اندېښنه لري چې د زندانیانو خونې ډېرې وړې او یا هم له ټاکلي حده ډېر زندانیان پکې ساتل کیږي. د سره صلیب د نړیوالې ادارې لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تېرو وختونو کې د کابل د څرخي پله د زندان په ګډون د هېواد یو شمېر نور زندانونه د بندیانو د اعتراضونو شاهد وو. اکثره هغه کسان چې په افغان دولتي زندانونو کې ساتل کیږي شکایت کوي چې د دوی خواړه، روغتیا او چاپیریال ته مناسبه پاملرنه نه کیږي. د افغانستان د عدلي وزارت که څه هم دا ټولې ستونزې مني، خو وایي چې په زندانونو کې د شتو ستونزو د هواري لپاره یې منظم کار پیل کړی او هڅه کوي نوي او معیاري زندانونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له سرحدي قومي مشرانو سره د سولې د تامین لپاره هڅې پیل کړې چې نن یې په همدې هدف په جلال آباد کې غونډه هم جوړه کړې وه. جزئیات د داوود وفا په رپورټ کې.
د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت په جلال آباد کې له سیمه ایزو او قومي مشرانو نه وغوښتل چې د سولې په تامین کې هڅې پراخه کړي. په دې موضوع د یکشنبې په ورځ سلګونه قومي مشران راغوښتل شوي وو. د سرحدونو او قومونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی وویل د سولې په تامین کې د سیمه ایزو مشرانو هڅې ډېرې ضروري دي.
د موږ یو غوښتنه له دې قومي مشرانو دا ده، لکه مخکې چې د موږ قومي مشرانو د سرحدونو په ساتنه کې د سولې د امن په راوستو کې یو ونډه درلوده، نقش درلوده، هغه نقش بیرته دغه سپینګیری چې موږ دولت هم دا غوښتنه وکړه چې دا نقش دغه ونډه چې دوی مخکې درلوده دا د سپینګیرو ته ورکړل شي، چې موږ عملي په بعضو ولایتو کې د سولې په راوستو کې موږ دوی سره خبرې وکړلې. هغه مرور ورونه چې مختلف عواملو باندې خفه شوي دي په کلو بانډو کې دي او دوی پیژني، بل خپل خپل کوم چې رول خپل رسوخات په خپل منطقه کې لري دغه کار واخلي، هغه بچان چې مخفصوي دي وطن غیږ ته راولي.
خو سیمه ایزو مشرانو ویل د حکومت لخوا د سولې جوړه شوې طرحه ځکه بریالی نه ښکاري چې د اغیزمنو خلکو د ګډون مسله پکې کمزورې ده.
زه حاجی اختر محمد شینواره. نو دا خو د صلح لپاره چې څوک قدم پورته کوي دا موږ ملاتړ کړو او موږ دغه نه مننه کړو، خو دا چې صلح به څوک راولي یا د صلح غره وستو کې به څوک کرغن ضرور لوبي داغه شخص پر ارتباط لري کاغه د دې ورتیا ولري چې صلح راوسته شي وغه په دې میکانیزم چوکاټ کې راشي واکه ان صلح راتلی شي او کنه مایشت لپاره څوک په دې کې راضي داغه صلح نشره او صلح چې راضي او مخالفین چې دا په منطقو کې د اطراف کې دا خار کې نشته به چاغه سره داسې خلک د صلح په دې هغه کې راشي پروسه کې چې هغه د هغه سره ارتباط لري او تاګ اوراته کړی شي خلک اعتماد کوي.
زمانو موکل میتاخل کامی د ولسوالۍ منګ د صلح طرفداري او دغه جوړ شو کمیسون چې دې سره موافق نه وي په دې نوې جدا کې ټول دولتي خلک دی او دا خلک دی چې خپل کور ته بغیر د باډی ګارډان نه نشتلی او خپل کلی ته دی کې باید داسې خلک وای چې د قومونه او د قانون تسلیتونه ورکړ شو او هغه داسې وای چې موږ وسم بیا ترابونو کې ګوري طالبان تنت لې شو اره ساحه ته ورتلې شو او دی قانون ته د تسلیتونه ورکړي وای چې طالبان موږ راولو څو ادي ورسره وکړي
چې حکومتي چارواکي خپل منځ کې په یو نظر نه دی. لکه پرونې مثال در کوم چې عبدالله یو نظر ورکو او رشید دوستم بل ورکو کچیرتا رئیس جمهور هغه خلق په د خپل قومندی لاندې راولي او دغه خبرو ته پرینه دي او د رئیس جمهور په خبره عمل وشي ان شاء الله تعالی چې خالق پروردگار به افغانستان ګل ګلزار کړي.
زینو مشران ویل افغانستان ته د سولې راوستل د نړۍ په سویه یو مهمه مسله ده او د یو بی اغیز وزارت هسي د وخت لزیه پرته بل څه نه دي چې دا ډول خبرې د قبایلو وزارت مسولینو نه منلي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د بیان د ازادي نړیوال ورځ په ځنګړو مراسمو سره ولمنځله. د اطلاعات او فرهنګ وزیر او ځینو نورو چارواکو په دې غونډه کې د بیان د ازادي او مطبوعاتو په اړه خبرې وکړې. د رسنیو مسؤلین او خلک په دې باور دي چې لازم کار لا هم نه دی سوی او رسنۍ کیفیت ته پاملرنه نه کوي چې د خلکو باور یې اغیزمن کړی دی. معصوم میوند له کابله پر دې مسله رپورټ لري.
د بیان ازادي، غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسیدو وروسته یو لوی لاسته راوړنه بلل کیږي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سړکونو پر غاړه د کتاب پلورونکو، د دوکانونو مخ ته د ورځپاڼو او نورو چاپي خپرونو او ګڼ شمېر رادیو او تلویزیونونو په لیدلو سره شاید خبره ترې وځای سمه وي چې رسنۍ ډېرې سوي. خو آیا دغه رسنۍ ویونکي، لیدونکي او اورېدونکي لري او په مسلکي ډول کار کوي او خلکو ته په ښه ډول معلومات رسوي او که څنګه؟
لری حتمان ولې هغه خلکو ته پاره لري چې دسرسي ورته پرسلا لري ولې پام توګه او په عمومي توګه د هغه ډیر لګ د اثر د خلکو په منځ کې پدې چې اول خلکو ته دسرسي نه لري دوی مدد چې هغه سوګي چلي کې هغه ولولي د خلکو د سواد کشم نسبتا ضعیفه ده سوګي چې باید ولولي او باید ور باندې اثر لري هغه ته متاسفانه ورته نه رسیدي.
خو افغان خبريالان له اوس هم د کار په ډګر کې لډي رستونځو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس هم په اساني معلومات نه سره ټولولای او په ډیرو حالاتو کې ورته له بیلابیلو اړخونو څخه ګواښونه هم کیږي. پخوانی ورځپاڼه چلوونکی یو لیکوال محمد حسن غلسمل د رسنیو ډیروالي او پر خلکو یې کم اغیز ته په اشاره وایي چې رسنۍ کیفیت نه لري.
مطبوعات خو ډیر زیات شوي دي اما کمیت په لحاظ، اما د کیفیت په لحاظ بې خوند دي. په همدغه اساس په خلکو کې تاثیر ډیر کم دی، خلک یې ډیر نه دغه کوي. دلته څوک ایریږي د جنګ سالارانو نه او د قدرتمندانو نه چې حقایق وایي هغه درپسې راځي د سړی قبضه ای. نو په دې حساب ازادي نشته. تشپنوم منګه وایو چې ازادي شته.
ل خبريالانو او رسنیو څخه د دفاع ډلې وایي چې اوس هم په افغانستان کې ل خبريالانو سره یوازې د افغان دولت د وسلوالو مخالفین لخوا بچلن نه کیږي، بلکې افغان چارواکي هم ل ژورنالیستانو سره بچلن کوي. خو د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رهین وایي چې ل خبريالانو څخه د دفاع لپاره ل اوس هم هڅه کوي.
ما البته همیشه در سنگر دفاع از ازادي بیان بودیم و
البته زه په هر وخت کې د بیان د ازادۍ د دفاع په سنگر کې پاتې شویم او زه له خبريالانو څخه د دفاع په خاطر تر راز راز فشارونو لاندې راغلم او په دې برخه کې له ډیر سنځو سره هم مخ شویم. موږ هیله مند یو چې د بیان د ازادۍ کاروان ستاسو په مرسته داسې منزل ته ورسوي چې هیڅوک مخاوونه شي نیولای.
د راپورونو پر اساس په افغانستان کې ډیر رسنۍ د مالي ستونزو له امله داسې خبرونه کوي چې د دوی پر فعالیتونو بد اغېز کوي او د دې ترڅنګ ډیر رسنۍ د پخوانیو قومندانانو او ډلو لخوا اداره کیږي چې باید د دوی په خوښه خبرونه وکړي. د چارو د څېړونکو په خبره دې مسلې پر رسنۍ بد اغېز کړي او پر رسنۍ د خلکو باور هم کم کړی دی. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان د سپورت د چارو وزیر د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پرمختګ لپاره د هر راز مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د سپورت د چارو وزیر انجنیر شوکت الله نن په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره په یو کانفرنس کې برخه واخیسته. د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ د ملي ټیم د پرمختګ پلانونه او د پاکستان له لوري د مرستو ژمنې د دې کانفرنس اصلي موضوع وه. تفصیل له کابل د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي چارو کې تل د ناسو او غونډو خبرونه خبريږي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه هیواد یو چارواکی په افغانستان کې د سپورت له ودی سره د همکارۍ ژمنه کوي. د پاکستان د سپورت وزیر انجنیر شوکت الله چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی وو، د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرانو سره په خبرو کې د کرکټ د ودی او پراختیا په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د پوینا دواړه غونډي هیوادونه کولای شي چې د سپورت له لارې د تروریزم او جګړې په خلاف مبارزه وکړي او د سولې هدف ترلاسه کړي.
دا به مونږه اگینست ټیرریزم استعمالو. افغانستان او پاکستان به دا کوشش وکړي چې مونږ خپل ظلمي کول کې دا لوبه دسی راوړو چې دا غي بل طرف ته ډور خیال نه زی. هغه سټیډیم او کرکټ او میچ او ټي وی او کلاړیان دا غي فیوریټ بل څوک چې فیوریټ نه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپورت په پرتله د نورو سیاسي او ټولنیزو برخو پر سر دولتي چارواکو په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې. خو د پاکستان د سپورت وزیر انجینیر شوکت الله د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره د سپورت د برخې په پرمختګ خبرې اترې وکړې. د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نسیم الله دانش هیله مندي وښوده چې پاکستان خپلې کړې ژمنې ترسره کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د خپلو همکاریو لمن پراخه کړي.
لکه څنګه چې دنیا وایي چې افغانستان ته کرکټ د پاکستان لخوا لړ شوی ده او د پاکستان په کمپونو کې دا یاد شوی ده، او همداسې ډیفینیټلی مونږ پاکستان غواړو چې اوس اخیره پورې مونږ سپورټ کړي.
په دغه خبري کانفرنس کې چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وشو، د افغانستان د کرکټ بورډ پر چارواکو سربیره په کابل کې د پاکستان سفارت ځینو ډیپلوماټانو هم برخه اخیستې وه، او په پای کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په راغلو میلمنو باندې د افغانستان د لاسي صنایعو ډالۍ وویشل شوې. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله ملیحې اهرري څخه واورئ.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه می شنوید که مقاومت شماری از مخالفان مسلح در قندهار هنوز ادامه دارد و اعضای مشران و جرگه افغانستان خواهان اصلاحات در اداره های ملکی و نظامی قندهار شدند. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر مخالفین در شهر قندهار را انتقام جویانه خوانده تقبیه می کند. شماره از باشندگان دره بوم ولسوالی مقر ولایت بادغیس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف و دستگیری 4 تن از متنفذین قومی خبر می دهند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف می گویند 2 تن از افراد مسلح مشکوک را در ولایت قندوز دستگیر کردند. امریکا می گوید بن لادن شبکه القاعده را از منزل خود در پاکستان به صورت فعال رهبری میکرد و پر کردن خلای وی برای این شبکه مشکل خواهد بود. و شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر امروز اعلان کرد که 190 نفر به ارتباط درگیری دیروز میان مسلمانان و اقلیت مسیحیان در قاهره در یک محکمه نظامی محاکمه خواهند شد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر در یک سفر رسمی در ترکیه به سر می‌برد، حملات روز گذشته در ولایت قندهار را به شدت تقبیح کرده و گفته است که مخالفین می‌خواهند با کشته شدن اسامه بن لادن انتقام گیری کنند. روز گذشته مخالفین مسلح دولت افغانستان بر شماری از تأسیسات دولتی و عام المنفعه در ولایت قندهار حمله کرده، تلفات و خساراتی را نیز به میان آوردند. توریالای ویسا والی قندهار در یک کنفرانس خبری گفت که در این حملات یک کارمند دولتی و یک فرد ملکی کشته شده و به شمول دتن از سربازان 29 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه تأثیر خود را به خاطر این رویداد ابراز نموده و به نیروهای امنیتی دستور داده است تا جلو فعالیت انتقام جویانه مخالفین را بگیرند. طبق آخرین گزارش ها شمار از حمله کنندگان به مقاومت خود امروز نیز ادامه دادند. توریالای بیسا والی قندهار لحظات قبل به خبرنگاران گفت که تا به حال 14 حمله کننده کشته شده، 7 تن آنان خود را انفجار داده و 4 تن دستگیر شده اند. آقای بیسا همچنان گفت 2 تن از مخالفین مسلح در هتل قندهار و در بخش کشف امنیت ملی به مقاومت خود ادامه می دهند، اما از سوی نیروهای امنیتی در محاصره قرار دارند. شماره از باشندگان دره بوم ولسوالی مقر ولایت بادغیس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف و دستگیری 4 تن از متنفذین قومی این ولسوالی توسط این نیروها خبر دادند. باشندگان محل در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند نیروهای ائتلاف اوایل دیروز در دره بوم ولسوالی مقر ولایت بادغیس به تلاشی منازل پرداختند و 4 تن از بزرگان قومی به شمول سخیداد و مولوی آقاجان را که از جمله شخصیت‌های بانفوذ از منطقه بودند با خود بردند. گفته می شود این 4 تن بزرگان قوم اعضای شورای همبستگی ملی ولسوالی می باشند. در این حال حاجی شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس خبر عملیات نیروهای ائتلاف را در منطقه تایید نموده است، اما نیروهای ائتلاف در این زمینه تبصره نکردند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف می گویند دو تن از افراد مسلح مشکوک را در ولایت قندوز دستگیر کردند. اعلامیه نیروهای آیسف می گوید که این دو نفر در جریان عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شدند. در اعلامیه آمده است گمان می رود که یکی از این افراد دستگیر شده سهولت‌های را برای حملات انتحاری مساعد می ساخت و در حمله بمی ماه جولای گذشته بر هتل آریانای قندوز هم دست داشت. این افراد برای تحقیقات در بازداشت قرار دارند. و مقامات ولایت لوگر میگویند از دیروز به این طرف توزیع مواد خوراکی و سایر ضروریات برای هزاران کوچی و مردم نادار در این ولایت آغاز شده است. عتیق الله لودین والی لوگر به رادیو آزادی گفت این مواد به ارزش 166 میلیون افغانی شامل گندم، برنج، روغن، دال، نمک، لوبیا، کمبل و دیگر لوازم می باشد. به باور والی لوگر این مواد به 2000 فامیل توزیع شده و در نظر است به سایر فامیل های نادار در این ولایت نیز این نوع مواد خوراکی مساعدت گردد. رادیو آزادی امریکا می گوید بن لادن شبکه القاعده را از منزل خود در پاکستان به صورت فعال رهبری می کرد و پر کردن خلای وی برای این شبکه مشکل خواهد بود. تام دانلون مشاور امنیت ملی قصر سفید به تلویزیون NBC امروز گفت ایمن از زواهری که از مدتها شخص دوم رهبری شبکه القاعده محسوب می شود از امکانات رهبری بن لادن برخوردار نیست. او همچنین گفت که تا کنون شواهد در دست نیست که اسلام آباد شاید از مکان بودوباش بن لادن خبر داشت، ولی پاکستان باید درباره حلقه‌ای که با بن لادن کمک می کرد تحقیق کند. مشاور امنیت ملی قصر سفید این اظهارات را در حال بیان می دارد که واشنگتن ویدیو کلیپ هایی را نشر کرد که در آن بن لادن در منزل خود دیده می شود که فیلم های خود را در تلویزیون مشاهده می کند و تبلیغات تروریستی را تمرین می کند. شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر امروز اعلان کرد که 190 نفر به ارتباط درگیری دیروز میان مسلمانان و اقلیت مسیحیان در قاهره در یک محکمه نظامی محاکمه خواهند شد. حداقل 9 نفر در این برخوردهایی که اواخر دیروز رخ داد کشته شدند. این درگیری ناگوارترین برخوردهایی است که بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه گذشته در مصر رخ می‌دهد. زدخورد هنگامی رخ داد که گروه محافظه‌کار سلفیان یکی از کلیساها در غرب قاهره را محاصره کرده خواهان آزادی یک زن شدند که شایعات می‌گوید به اسلام گراییده و در این کلیسا محبوس می‌باشد. شایعاتی که می‌گویند زن مذکور مسلمان شده و با یک مرد مسلمان ازدواج کرده تایید نشده است. گزارش ها می رسانند که طرفین بر همدیگر فیر نموده بمهای آتشزا و سنگ پرتاب کردند. پلیس برای جدا ساختن طرفین از همدیگر فیرهای هوایی کرده و از گاز اشکاور استفاده کرده است. مقامات عراق می گویند حداقل 18 نفر در برخورد شب گذشته در محبس بغداد کشته شدند. تورن جنرال قاسم الموسوی سخنگوی قوای امنیتی بغداد گفت یکی از رهبران القاعده که به امیر بغداد مشهور بود و باور می شود که او حملات مرگبار سال گذشته بر مسیحیان عراقی را سازماندهی کرده نیز میان کشته شدگان است. در حملات سال گذشته بر مسیحیان عراقی 50 نفر کشته شدند. انتخابات محلی در آلبانیا جریان دارد. این رایدهی برای اعتبار بین المللی آلبانیا بعد از بحران سیاسی 2 سال گذشته مهم می باشد. یکی از رایدهندگان بعد از این که رای خود را در صندوق آرا انداخت با آژانس خبررسانی رویترز در تیرانا شعار داده گفت که زنده باد آلبانیا، زنده باد مردم سالاری و کامیابی برای جوانان. توقع می رود که این انتخابات شاهد رقابت شدیدی باشد. آلبانیا بعد از انتخابات پارلمانی سال 2009 درگیر بنبست سیاسی شده است. و مقامات ایتالیا امروز اعلان کردند که حداقل 400 نفر از مهاجرین لیبیایی را نجات دادند که کشتیشان در جزیره لامپیدوسیا در جنوب ایتالیا به گل نشست. مقامات گفتند که مهاجرین وحشت زده شده بودند و برخی خود را در بحر انداخته بودند. فقط چندین نفر زخمی شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان بوده از سلطان محمد سرور. ساعت 6:38 است. در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. مقاومت شماری از مخالفان مسلح در قندهار تا حالا ادامه دارد. مقامات آمریکایی میگویند حملات طالبان در قندهار نظر به اعلامیه هفته قبل آنان حملات بهاریشان میباشد. ترکیه فردا میزبان نادرترین کشورهای جهان به شمول افغانستان خواهد بود. سرنوشت 3 زن و 8 طفل بن لادن در توقیف پاکستان روشن نیست. و ولیسی جرگه خواهان حمایت مشروط برای رهایی رهبران طالبان در پاکستان می باشد. شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به دنبال حمله مهاجمان مسلح بر چندین نهاد حکومتی در قندهار که از ظهر دیروز آغاز شد و تا حالا ادامه دارد، وزارت داخله افغانستان می گوید برای جلوگیری از تخریب بیشتر تأسیسات دولتی و تلفات به افراد ملکی و همکاهش میزان تلفات بر نیروهای امنیتی از حملات بالای مخالفان به طور گروهی اجتناب میکند. اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت پلیس و دیگر نیروهای امنیتی توانستند چندین منطقه را از وجود مخالفان در ولایت قندهار پاکسازی کنند. تنها جنگ در هتل قندهار که در نزدیک اداره امنیت ملی واقع همچنان ادامه دارد. حمید پژمان گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان در حالی که در صدد مهار کردن عملات مخالفان بر تاسیسات دولتی ولایت قندهار هستند، ولی به خاطر جلوگیری از وارد شدن خسارات بر این تاسیسات و همچنان جلوگیری از تلفات افراد ملکی و پلیس، از حمله گروهی برای مخالفان در آن ولایت خودداری میکنند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گفت نیروهای پلیس ملی در همکاری با سایر ارگانهای دولتی توانستند مخالفان را از چندین منطقه زیر حمله مهاجمان در قندهار دور سازند، ولی درگیری مسلحانه در داخل و جوار هتل قندهار تا بعد از ظهر روز یکشنبه نیز ادامه یافت.
دلیلی که چرا اینقدر ساعت امتداد پیدا کرد عملیات مهارسازی، نخست نیروهای امنیتی کوشش میکنند تا از خسارات بیجا و دارایی های مردم جلوگیری بکنند. ثانیاً باید از تلفات نیروهای امنیتی و تلفات افراد ملکی جدا خودداری شود. ما کوشش بکنیم که به افراد ملکی و نیروهای امنیتی ما تلفات عظیم و بیشتر وارد نشه. و سوم، چون انتحار کنندگان تجهیز با اسلحه هستند، واسکتا انتحاری دارند، در چنین مواقع ما نمیتونیم از گروپ‌های 100 نفری و 200 نفری استفاده بکنیم.
مقامات امنیتی افغان میگویند مهاجمان مسلح زور روز گذشته 3 استقامت بالای تاسیسات دولتی ولایت قندهار حمله کردند. با گفته وزارت داخله افغانستان، در درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح تا کنون 23 تن از مخالفان کشته شدند که 8 تن از مخالفان با واسکتای انتحاری خود را انفجار دادند. همچنان 4 تن از مخالفان توسط نیروهای پلیس ملی بازداشت شدند. با گفته مقامات وزارت داخله، در این حادثه 12 پلیس و 11 کارمند امنیت ملی جراحت برداشته و 2 تن از افراد امنیتی افغان کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید قندهار چون مرز مشترک با پاکستان دارد، بنابراین از نظر سیاسی هم برای دولت و هم مخالفان از اهمیت خاصی برخوردار است.
ولایت قندهار بدون شک یکی از ولایات مرکزی افغانستان است و از نقطه نظر سیاسی و استراتژیک و نظامی اهمیت بسیار زیادی دارد، چون سرحد بسیار نزدیک با پاکستان دارد و در ضمن ازی ولایتی بوده که در اوج کلات امنیتی از چند سال به این طرف بیشتر محسوس بوده. به می دلیل تمرکز دشمن مستقیما با بالای ولایاتی است که نخست خبرساز است، دوم ولایت بزرگ افغانستان محسوب میشه، سوم ولایتی هستند که از نقطه نظر سیاسی و استراتژیک از اهمیت زیادی برخوردار هستند. کوشش بری است ما بتانیم و این مشکلاتی که الی اکنون رخ داده را حل پیدا بکنیم.
مقامات وزارت داخله میگویند در حمله مسلحانه در ولایت قندهار شمار از زندانیان فراری طالبان و سایر مخالفان 2 هفته قبل نیز شامل هستند. حمله مهاجمان مسلح بالای تاسیسات دولتی ولایت قندهار پس از فرار دادن صدها زندانی بعد از آن صورت گرفت که طالبان ادعا دارند که با آغاز جهاد موسوم به بدر حملات مسلحانه ایشان را در چندین ولایت شدت بخشیدند، ولی مقامات وزارت داخله این ادعای طالبان را یک جنگ روانی تذکر داده و گفتند که طالبان پس از این ادعایشان در چندین استقامت با شکست مواجه شدند.
از ادامه حملات مخالفان مسلح در ولایت قندار گزارشی بود که شنیدید. مقامات افغان حملات روز شنبه طالبان بر ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در قندهار را انتقام طالبان برای کشته شدن اسامه بن لادن می‌پندارند. اما یک مقام نظامی آمریکا می‌گوید این حملات طوری که طالبان هفته پیش اعلام کرده بودند آغاز حملات بهاری آنان می‌باشد. از سوی دیگر سخنگوی طالبان گفته است که آنان از ماه پیش روی این عملیات کار می‌کردند. در این حال شماری از اعضای مشتان جرگه افغانستان امروز از حامد کرزی خواستار آوردن یک سلسله اصلاحات در اداره های ملکی و نظامی ولایت قندهار شدند. آنان یکی از دلایل وضعیت موجود و ادامه نارامی ها در قندهار را بی کفایتی و ضعف اداره در ولایت قندهار توصیف کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ترکیه فردا دوشنبه میزبان اجلاس در مورد نادارترین کشورهای جهان خواهد بود. این کنفرانس 5 روز ادامه خواهد یافت و رئیس جمهور افغانستان هم در آن شرکت دارد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
در این کنفرانس 5 روزه افغانستان هم در قطار 48 کشور نادار جهان اشتراک دارد. انتظار می رود تقریبا 10,000 نماینده به شمول بانگیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد و خوزم منول براسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در این اجلاس که روز دوشنبه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد شرکت کنند. هدف از این اجلاس دریافت راه‌های گوناگون با منظور کاهش ناداری و گرسنگی در کشورهای فقیر خوانده شده است. همچنان اشتراک کنندگان این اجلاس در مورد تساوی حقوق زن و مرد هم صحبت خواهند کرد. ترکیه با میزبانی کردن این اجلاس نقش استراتژیکش را در خصوص پیوند دادن اروپا و آسیا برجسته می‌سازد. ترکیه هر سال 1 میلیارد دلار را به کشورهای فقیر در بالکان، جنوب و مرکز آسیا و کشورهایی که در شاخه آفریقا قرار دارند کمک می‌کند. از جمله این 48 کشور نادار، 33 کشور در آفریقا، 14 کشور در آسیا و 1 کشور یعنی هایتی در آمریکا موقعیت دارند. رئیس جمهور کرزی در حال در این کنفرانس شرکت می کند که قبلا بحثای در مورد گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در ترکیه مطرح شده است. در جریان این 5 روز معلوم خواهد شد که آقای کرزی و هیئت افغان در اجلاس نادارترین کشورهای جهان درباره تلاش های صلح حکومتش با طالبان چه صحبت های مشخصی خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان از تقاضای شورای عالی صلح افغانستان برای رهایی رهبران طالبان از پاکستان حمایت مشروط کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رهایی رهبران طالبان از زندان‌های پاکستان میتواند سبب افزایش تلاش‌ها برای آوردن صلح در افغانستان شود. اما خالد بشور معاون اول ولسی جرگه میگوید اگر رهبران زندانی طالب در پاکستان پیش از رها شدن از محبس تعهد کنند که به خاطر تامین صلح در افغانستان کار میکنند، رهایی آنان اقدام خوب خواهد بود. احمد جعفر احمدی گزارشی تهیه کرده است.
چندین چهره سرشناس گروه طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان هنوز هم در عقب میله های زندان در پاکستان در انتظار رهاییشان از حبسند. در حالی که شورای عالی صلح افغانستان برنامه های را به خاطر آزادی این افراد روی دست گرفته، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند اگر این رهبران طالب بدون تعهد کتبی از سوی آنان در زمینه برقراری صلح در افغانستان از زندان رها شوند، این مسئله سبب گسترش دامنه جنگ در افغانستان خواهد شد. خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه:
اگر این کار را شورای عالی صلح به خاطری انجام میدهد که برای حسن نیت قمندانان طالبان آزاد شوند و گویا در نزد آنها و دیگر طالبان ترحم ایجاد گردد و به پروسی صلح یک جا شوند، این یک اشتباه است. آنها باید به اساس یک تعهد کتبی رها شوند و رضایت حکومت پاکستان زیاد مهم است تا این افراد را مجبور بسازد به خاطر آوردن صلح در افغانستان کار کنند. اگر چنین نشود، این اقدام نه تنها به پروسی صلح کمک نخواهد کرد، بلکه دامنه جنگ را نیز گسترش خواهد داد.
شورای عالی صلح افغانستان حدود 3 هفته پیش اعلام کرد که از مقامهای پاکستان خواسته تا 29 رهبر طالبان را از زندانهای پاکستان رها کرده و به حکومت افغانستان بسپارند. عطاالله لودین معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت رهایی این افراد میتواند سبب موفقیت تلاش ها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان شود.
وقتی که خواست طالبا و مخالفین مصالح دولت افغانستان امی باشه که اصل استیسیا و نا کشیده شون و از محابس رها شون، سلبی آزادی سلبی آزادی از هر جایی که باشه، ایتم برای تامین امنیت و برای تامین صلح که یک پیغام بسیار خوب است برای افغانستان و برای مخالفین دولت افغانستان. ما میتوانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها میشون در رابطه به تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه و یک حسن نیت باشه برای آینده.
پاکستان بنابر دلایل نامعلوم شماری از رهبران طالبان را از چند سال به این سو در حبس نگه داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها در رابطه به سیلاب ها در افغانستان را دنبال می کنیم. سیلاب های اخیر در ولایات تخار و بدخشان چندین نفر را هلاک ساخته، کشتارهای مردم را تخریب نموده و صدها خانه را به زیر آب و گل کرده است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش می دهد.
مسئولان کمیته آلات اضطرار در ولایات تخار و بدخشان تأیید کردند که سیلاب های پی در پی در چند شبانه روز کم از کم 300 قریه را در 9 ولسوالی ولایت تخار و 1 قریه را در ولسوالی کشم ولایت بدخشان خسارمند نموده و بسیاری از منازل مسکونی را تخریب و از بین برده است. رؤسای ادارات ملی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایات تخار و بدخشان میگویند که بیش از 450 منزل مسکونی با اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها تخریب و از بین رفته است. مسئولان همچنان از تلفات 6 تن از ساکنان این ولایات نیز سخن گفتند. عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه علیه حوادث طبیعی در ولایت تخار میگوید که بیشترین این خسارات را ساکنان تخار متحمل گردیده است و به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد.
دیگه مجموعاً از 400 بالا امکان داره که تخریبات خانه از 400 بالا باشه و از زمین هم در حدود 1-800 فامیل خسارمندی کشت و زراعت داشته باشیم. تا مواشی تلفات تا بالا از خود 3 شهید داریم، 1 زخمی.
خانواده هایی که منازل مسکونیشان را از دست دادن در حال حاضر در دشوارترین وضعیت زندگی بسر می برند. این خانواده ها که تمامی اموال، اجناس و مواد غذاییشان را از دست دادن به مواد غذایی، البسه، چادر، ادویه، آب آشامیدنی نیاز جدی دارند. یک تنی آنان چنین گفت.
این خودتان ببینین دیگه، سیل آمده کل گیره برده، زمین همه ای گاو خر خانه ونه همه گیره برده که از نه دولت از نره دیگه هیچ چی به دادی ما نمیرسه. ما در بدر خاک بسر، زن مرد همه ای کل گیره واره و در بدر دیگه، گیشنه و تشنه و کسی به دادی ما نمیرسه.
در این حال ثناءالله امیری رئیس اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی در ولایت بدخشان از تخریب 12 منزل مسکونی در قریه سرتنگی ولسوالی کشم خبر داده، گفت که به زودترین فرصت کمک‌های غذایی به آسیب دیدگان فرستاده خواهد شد.
در اثر سیلاب هایی که در ولسوالی های کشم و تگاب در ولایت بدخشان رخ داد، در حدود 56 فامیل متضرر شدند، آدن که خانه های خود قسمان و یک کلان از دست دادند آدن و در حدود 50 جرب زمین تخریب داریم. راه های مواصلاتی به فاصله 4 کیلومتر تخریب در ولسوالی تگاب و کشم داریم که ما عملا کار پاککاری سرک در ولسوالی تگاب آغاز کردیم و با آغاز باز شدن راه ها برنامه های کمک رسانی برای مردم محل شروع میشه که اگر شامل مواد غیر غذایی خیمه و کمپل و ترپال و آلو کیت های فامیلی و کیت های آشپزخانه است. اگر ما انشاءالله با باز شدن سرک برنامه های کار در مقابل غذا را آره پیش رو داریم، آره این سر دست میگیریم که بتانیم کانال های زراعتی مردم توسط خود مردم پاککاری بکنیم.
از سیلاب ها در ولایت تخار و بدخشان گزارشی بود که چندین نفر را هلاک و صدها خانه را به زیر آب و گل کرده است. در جوزجان هم سیلاب ها کشتارها و خانه ها را ویران کرده و مردم را در تنگنای شدید قرار داده است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در اثر طوفان شدید توأم با ژاله یک تعداد زیادی درخت‌های میوه‌دار و حاصلات زمین متضرر گردیده است. اختر محمد قریه‌دار از ولسوالی قوش‌تپه و شاه‌نظر باشنده قریه قزلیاق شبرغان میگویند شب و روز زحمت کشیدیم، کار نمودیم تا امسال حاصلات خوبی به دست آوریم، اما تمام زحمات ما به هدر رفت.
195 بیخ سوخت رفته. مردم مال کردن سر گندم چه جو شد. نشه ببینید یک قرفم صبر نکرده.
دوم کیش
چند سال یک پا کشت نمارد نگرد پایم پا ده پا از یک سیر ده سیر پاش که کشت یک دانه کشت گندم بنده برامده است نیاله برامده است اینا مالا گره کده مالا مردر است انسانان مردر است گشنگی هیچ چیز بخر هر چی بگم شده امسال
این باشندگان ولایت جوزجان ضمن آنکه خوشسالی در سال روان را طی 30 سال گذشته بی سابقه عنوان نمودند گفتند علوفه برای مواشی وجود ندارد در حالی که بخش عمده اقتصاد مردم از مالداری تامین می شود و آنان مجبورند که با قیمت های بسیار ارزان حیوانات خود را با فروش برسانند
ادس فقر چیز خدا نیست مردم مجبور است که یک طرف مهاجر شود فرار کند دیگه گفت ندارم
در حالی که خوشسالی ماه حمل طوفان و ژاله ماه ثور شدیداً قانون زارعین و مالداران جوزجان را سخت متضرر ساخت محمد عالم سائی والی جوزجان تا یک جلسه اضطراری به خاطر حل مشکلات زارعین و مالداران این ولایت تصمیم گرفت تا این مشکل مردم جوزجان را به گوش مقامات مرکزی برساند
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد گزارش از ما قضاوت از شما
مرگ اسامه بن لادن و سردرگمی جدید در افغانستان عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نشر شده است. نویسنده تحلیل کرده که حالا که اسامه کشته شده است، کشمکش‌ها میان طرف‌های درگیر در افغانستان به کدام سو کشانیده خواهد شد. جزئیات این مقاله از مصطفی صدیقی.
از مخفیگاه‌های گلی طالبان گرفته تا مقرهای ناتو در بروکسل و وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن یک سوال به گونه‌های متفاوت پرسیده می‌شود کشته شدن اسامه بن لادن روی این مسئله که کی کنترل افغانستان را در دست خواهد گرفت چه تأثیر خواهد گذاشت روزنامه نیویورک تایمز نوشته که طالبان میگویند شورش‌های آنان هیچگاه صرفاً وابسته به بن لادن نبوده و در نبود اسامه هم میتوانند بقایشان را حفظ کنند اما با تحلیل روزنامه حمله کماندوهای آمریکایی که جان اسامه را گرفت اکنون این احتمال را به وجود آورده که حتی رهبران ارشد طالبان که در پاکستان به سر میبرند شاید دیگر مسئول نباشند اما رهبران کشورهای اروپایی چه فکر میکنند؟ نیویورک تایمز نوشته که بسیاریشان که قبلا هم گفته بودند ظرف 3 سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد اکنون مرگ بن لادن را به حیث دلیل دیگر برای خروج نیروهایشان از افغانستان تلقی میکنند و در واشنگتن مقامات اداره رئیس جمهور اوباما میگویند که کشته شدن اسامه بن لادن فرصت خوبی را مساعد ساخته تا رهبری طالبان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وادار ساخته شود نیویورک تایمز از قول یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما نوشته که اگر به جای ملا عمر باشی نگران خواهی بود که هلیکوپترهای دیگر کی دنبالت خواهند آمد. حالا سؤال اصلی این است که کشته شدن بن لادن حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت. با تحلیل نیویورک تایمز این مسئله با یک رشته حوادث بستگی دارد که هنوز به درستی روشن نشدند. یعنی به این سؤالها که آیا القاعده به انتقام جویی از مرگ رهبرش برمیخیزد؟ آیا نیروهای آمریکایی در افغانستان به قوت فعلیشان باقی خواهند ماند و آیا نیروهای افغانستان قادر خواهند شد تا مسئولیت‌های امنیتی را مخصوصاً در ولایت‌های ناآرام مثل قندهار و هلمند خودشان بر دوش بگیرند؟
نگاهی به مقاله نیویورک تایمز بود مرگ اسامه و سردرگمی جدید در افغانستان اما سرنوشت اعضای خانواده اسامه بن لادن که در پاکستان در توقیف به سر میبرند در حالی که تحقیقگران در ایالات متحده آمریکا روی داده‌های کامپیوتر و اسناد به دست آمده از خانه اسامه بن لادن در پاکستان به طور دقیق تحقیق می‌کنند مقامات پاکستانی نمی‌دانند در مورد 3 همسر و 8 طفل این رهبر شبکه تروریستی که اکنون در توقیف به سر می‌برند چه تصمیم می‌گیرند مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس در این باره را تقدیم می‌کند
وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت حکومت زنان و کودکان اسامه بن لادن را جهت تحقیق هنوز در بازداشت دارد و تا کنون هیچ کس استرداد آنها را مطالبه نکرده است. پاکستان اعضای خانواده اسامه بن لادن را بعد از حمله پنهانی نیروهای ایالات متحده آمریکا بر رهبر القاعده در مخفیگاه او در شهر ایبت‌آباد توقیف کردند. در میان اعضای خانواده اسامه بن لادن خانم یمنی وی امل احمد عبدالفتاح نیز شامل بود این همسر بن لادن به مستنطقین پاکستانی گفته است که او بعد از انتقال به خانه ایبت‌آباد در سال 2006 میلادی دیگر هیچگاه این ساختمان را ترک نکرده است تحمینه جنجوی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که نه یمن و نه دیگر کشورها وابستگان اسامه بن لادن را تقاضا کردند مقامات پاکستانی که محل نگهداری وابستگان اسامه بن لادن را افشا نکردند گفتند که آنها به کشورهای اصلیشان بازگشت داده می شوند. مقامات نظامی پاکستان گفتند یک پسر اسامه بن لادن در جریان حمله کشته شد، همسر جوان وی از ناحیه پا زخم برداشت و یکی از دختران اسامه بن لادن هم شاهد صحنه مرگ پدرش بود. در این حال مردم عام در شهر ایبت آباد پاکستان در مورد کشته شدن اسامه بن لادن اظهار شک و تردید می کنند. محمد یونس، یک نظامی متقاعد باشنده شهر ایبت آباد، به رادیو آزادی گفت: باید جزئیات از بررسی حادثه ارائه شود. امریکا باید جزئیات کشته شدن اسامه بن لادن را در شهر ایبت آباد نشر کند. هر گونه تصویر ویدیویی که اگر موجود باشد باید نشر شود. باید تصاویر از کشته شدن و جسد وی منتشر گردد تا مردم بدانند که اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد کشته شده است. مقامات استخبارات پاکستان گفتند که افسران اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA در توقیف به زنان و کودکان اسامه بن لادن دسترسی ندارند.
با تشکر از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی، میرسیم به پایان نشرات رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گردانده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکیم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.